تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو تاسو ته مننه او سلامونه لومنې د ڈیوا ریډیو سره ملګری د خالي ورځ دا او نن مون تاسو ته په دې خبرونه کې د پښتنو د هغې ټولنې چې هغې اوس د پښتونخوا په کچه باندې یو لویه ټولنه هغې رامنځته کړې ده نو په هغې باندې به خبرې وکړو چې دوی ولې نومې خیرې قامي ادبي مجلس داسې قامي ادبي ټولنې څانګې او په یو نوم په بل نوم په دې باندې خو ډېر دي د دې څه ځانګړتیا ده په دې باندې به خبرې ترې وکړو د دې مرام څه دی د دې هدف څه دی او د چې دومره په لویه کچه باندې د ټولې پښتنو خوا په کچه باندې دی د دې به څه هغه وي څنګه به دا ارګنایز کېږي د تنظیم کېږي دا تنظیم به څنګه چلیږي د دې به په دې باندې به وسایل لګېږي په دې ټولو به خبرې کوو د ژبې لپاره به کیسې د خپل تاریخ د اولس د دې په اړه باندې به څنګه څه رقم هغه وي هلې ځلې وي زموږ سره هم د دې چې کوم څنګه تاسو ته ذکر وکړو چې دغه قامي ادبي مجلس چې دی نو په دې کې د دې چې کوم هغه دی د یو خو سرپرستی اعلی وي هغه او لکه څنګه چې دی هغه پیټن چیف چې ورته پردل کوي په انګریزي کې نو اخو د دوی ادریس خان دی ما ذاتی ملګری هم دی او آی به څنګه کوشش وکړو البته هغې خپل هم زما خیال ویلي وو معذرت یې کړی وو چې زما په ځای باندې بګندې بل څوک خبرې وکړي نو د دې نه علاوه چیرمین چې د دوی کوم دی ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب دی هغه زموږ سره ملګری شوی دی ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم.
ډېر مننه ډېروز خان صاحب خوشاله اوسئ.
زو تاسو په کې د میډیا د لپاره زمونږ د میډیا د په نمائندګۍ باندې ډاکټر ګلزار جلال سوزي سه هم د دغه د وی برخي چې هغه د صحافت سره د صحافیانو سره د حقیقت رابطي وي د حبي غړې ټاکلې دي ډاکټر ګلزار جلال سوزي سه تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم. ډاکټر ګلزار جلال سوزي سه کېدلی چې تاسو خپل میوټ کړی وي مایک
ډېر مننه باروت خان ډېر مننه تاسو ته دعا سلام ټول ګرانو او ریډونکو ته دعا سلام او بیا په خاص توګه باندې زموږ چیرمن ته ډاکټر پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر ته چې د خام یعنی قامي ادبي مجلس د دې چیرمن دی هغه ته په خیر علي او بیا زموږ د اسلام آباد مرکز کې دی هغه هم د خام یو اهم غړی دی سردار یو تر دې هغه ته هم په خیر علي
تاسو ته هم په خیر علي ډېر مننه او سردار یو سرزي چې تاسو په خپل هم په خوشاله دي یعنی په ډیره خوشاله خیر راغلی وایم ځکه چې هغه هم دغه لوی او لوړو څوکو یا اردو باندې نه دی خو د هغه هلې ځلې د ژبې دپاره د ادب دپاره او د ډېر د ځوان هغه نه عمر نه دا د هغې زبینه ما هغې کې نو سردار سزی صاحب تاسو ستړي مشي او په خیر راشئ.
ډېره زیاته مننه محترم مشر باروت خان لالا تاسو ته او د کام چیرمین پروفیسر اسماعیل ګوهر صاحب ته او محترم ډاکټر جلال صاحب ته ډېر زیاته احترامات او اوریدونکو ته هم سلامونه.
وعلیکم السلام ډېره مننه ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ته ورځو چې ډاکټر صاحب څه ضرورت داسې څه ضرورت وو دا او د دې په شا باندې په تاسو خو ډېر وخت مو غستې کوششونه به مو کړي رابطې به مو کړي وسایل به م لګېدلي خرڅ به م شوی دا به په دې ټول باندې لږ نظر راته خپلو وایي بیا به نورې خبرې کوو.
بیروز خان صاحب د څلورو کالو نه د ځینو ملګرو او خصوصا د ادریس سر صاحب دغه یو خیال و چې په کامی شته مونږ د یو داسې تنظیم په کار دی چې هغه پښتو ژبې ده
او خصوصا جبه ده د ور سره ثقافت ته د ور سره ادب د دل په اړه کارو کی نو په دې سلسلهګانی روانې وي خو باقاعده تور پروسه کال په ستمبر کې په پیښور یونیورسيټي کې یو ادبي دستوره و همیش خلیج شه تمنګ ایوارد ورکونو په اړه کې موږ اعلان وکړو چې ډیر زر به موږ یو قومي تنظیم اعلان کوو نو بیا هم دا 14 ستمبر نو وخت د اتنه میشتې ولګېدی ځکه چې موږ د تنظیم چې جوړو نو دا اسې په هوا کې یو نوم او یا یو شوکیه تور او یا دا سندمو د نمایښ لپاره دا څنګه بلکې دا په آئینی تور چې یو آئین وی یو منشور وی پاره باندې د تنظیم درېږي او د دې د چرمنان او سرپرست او دا او دی خوځیر دي نور خلک پیرازي نور خلک پیرازي خو دې منشور په بنیاد باندې یو تنظیم راولار شي نو د دې لپاره موږ اوله د آئین د منشور یو ډرافت لیکو بیا موږ یو منشور آئین سازه کمیټه جوړه کړه پاره کې ډېر سلور غړو اږي هغه آئین چې کم دي هغه و دې کو پاره کې صدافات کم کړل څه زیات کړل بیا یې منیو نظر ثانی کمیټه جوړه شو د کوم یو غړی چې زمونږ ډاکټر گلزار جلال صاحب دی نو نظر ثانی کمیټه دی هغه منشور چې کوم کتو آئین او دستوري وکړو پاره کې تجاویز وړاندې کړل پاره کې ترانی مو کړل او بیا هغه نه پسته چې څو وخت تنظیم جوړېدو نو زه د دې کاروي چې کوم او دا ابتدایي چې کوم ګامونو زه د دې کنوینروم نو د کنوینر په حیثیت او د سرپرست ادري سر په حیثیت مونږ بالکل د آئین چې په دغه وخت کې بیا پاره کې سلیکټ تجاویز مونږه وکړل څه شيونه پکې کم کړل څه پکې زیات کړل د وینا مقصد مې دا و چې یوازې منشور چېونو دا د سلور مرحلو نه تیر شوی دی او په هر مرحله کې درې درې سلور سکالرانو د ګلزار جلال صاحب باندې کسانو اسیر منګلو پکې او پاره کې دغه نور لامین یوسف زیو پاره کې تالو جانې ډوکیټو نو چې کوم ادیبان دي شاعران دي ورسري او سکالرشپ دي په هیدا تجربه ده مشاهده ده دا چې کسان د منشور جوړولو د نظر ثانی او بیا فائنل دې مرحلو کې موږ هم احتیاط کړو نو موږ منشور جوړ کو دې کوشش زموږ ته و چې دا داسې منشور وي چې دا قابل عمل وي او په دې باندې موږ د تنظیم عملی کو نو بیا په سلورم جون باندې موږ دې اعلان کو په پیښور پریس کلب کې د دې موږ یو کابینه جوړ کړه او د دې موږ اعلان کو د دې تنظیم جوړخ بیروز خل موږ داسې شه دي چې څنګه چې څنګه داسې لوی تنظیمونه جوړ شوې دي په صوبایي کچ جوړ شوې دي عالمی کنونشن یې کړې یا سړي مراسم دي عالمی کانفرنس یې کړې موږ دې هغه د تنظیمي جوړخ ډیره مطالعه وکړه او هغه نه پس موږ د دې تنظیم منشور جوړ کړو موږ دا پوه شو چې یو مرکزی کابینه چې کوم پیښور مردان هزاره او داسې سوات نه یو کس واغستل شي او ټول کار په دې مرکزی کابینه وي نو د شاعران او ادیبانو څخه دمره وسایل هم نشته دمره وخت هم نشته پوره صوبې ته تګ هم نشي کولای نو موږ په دې ځل داسې چلو کو چې مرکزی کابینه نه علاوه موږ د پښتونخوا په هر ځای کې موږ یو رابطه کار واغوستو زموږ یو نماینده دی چې د هغې نوم رابطه کار دی په منشور کې نو دغه رابطه کار چې دی دی به خپلې په ضلع کې شاعرانو ادیبانو سره رابطه کوي ادبي تنظیمونو ادبي شخصیاتو سره به رابطه کوي او خپل د ضلع باره کې چې کوم د دې څه تجاویز دي سفارشات دي هغه به دې کابینې ته راکوي نو کابینه به عملي کوي کابینه به د فندنګ بندوبست کوي او د زلونو چې کوم تجاویز راځي په هغه به عمل کوي او زلونو به څه تجاویز راځي موږ دا غواړو چې په هر ځل کې چې کوم داسې شاعر دی او داسې ادیب دی داسې نثر نگار دی داسې مورخ دی چې هغه سکه یو معیاري مسوده لیکلې ده خو هغه د چاپ کولو توان نه لري نو موږ به کوشش دا کوو چې سم نمونه کې دی شي کال کې یو دوه درې داسې کتابونه موږ د هغه شخصیتو چاپ کوو هغه به کم چاپ کی ولا بل خبره دا ده چې داسې چلوشي چې په یو ځل کې د یو شاعر دی او د دې دغه کتاب چاپ شنو کتاب چاپ کې دغه نه پسته هغه شاعر دی به مغړی او ضروری هم ده چې دغه حوصله وزي وشي دغه مرسته وشي دغه ستاینه وشي دغه پذیرایي وشي کې نه ست شي په کتاب خبرو کې شي چې دغه حوصله زیاته شي نو په اکثر ځلو کې دا مخکتن د دستوري چې دی دغه اونه شي نو موږ کام دا وی موند به دغه زیدې ته ځان رسو زموږ د تنظیم چې د کام دا به زیدې ته ځي مون په خپل خرچي ال تزو په خپل خرچي به مون لوحه درنج کو په خپل خرچي به مون بچو بندوبست کو کورسو بندوبست کو مون په پاغي زمي کې لاغي ادیب د کتاب د مخکتن یو دستور کو چې دیږي او حوصله زیو شي او په هغه ځل کې یو ادبي ماحول جوړ شي نو دې لپاره مون ټول زلونه یو یو راپتکار غسته دي جنوبی وزیر چې کمی ضلع دی ټول واسداونه جنوبی وزیرستان نه شمالی نه اورکزی ضلع نه مومند ضلع نه کرمی نه باجوړ نه خیبر نه هم یو نمائنده اغسته دی ټول جنوبی واسداونه اغسته دی ملکنډ وین نه اغسته دی هزارې نه پیښور د وین نه خو نوې خبره به دی پکې چې موږ دمر باریک بینی سره د پښتون قوم هر ځای کې مطالعه کړې ده چې موږ او کتل چې په اټک کې او په میاوالي کې هم پښتانه دي او پښتو ژبه وي پښتو شاعران دي او ادبی ناشته کوي نو موږ په اول ځل د اټک نه او د میاوالي نه هم یو یو نمائنده واغسته په اټک کې جاوید اقبال زموږ نمائنده دي او په میاوالي کې نورزمان بیدار نیازی د پښتو شاعر دي هغه زموږ نمائنده دي نو دا په پنجاب پورې موږ د خپل د تنظیم چې دا خور کړی دی بیا دغه چې اسلام آباد کې زموږ نمائنده دی دغه چې کراچۍ نه موږ دوه نمائنده ګان اغوستي دي کوټې نه دوه اغوستي دي نو موږ به دا کوشش کوو چې کام د پاره دا تنظیم کام وکړي زموږ د دې قومي قانوني ادبي مجلس مخصص نوم دی کام نو کام کام د پاره دی دې به چې څه کې کام د پاره به کوي خو زه دې کې دا یو خبره وکړم چې لیکن موږ دا یو کوشش کړ دی چې په دې کې به شخصی نمود او نمایش په ایسومنی او دیری عملی مثال تاسو باندې وکړو چې زمونږ د کام سرپرست ادریس سر سیب دی او په کارو چې نن د سرپرست حیثیت باندې هغه په دې پروګرام کې وي او نه هغه وی چې بزنې ما چې اسماعیل ګوهر دی د تنظیم یو چیرمن دی غړی دی د خبره کې ډاکټر ګلزار جلال دی هغه غړی دی ممبر دی او د دار دی هغه خبره کې سردار یوسف دی د میډیا ایڈوایزر دی د خبره کې ادریس اثر سه به نن په دې محفل کې په دې فورم باندې او په دې عالمی میډیا باندې هغه ذکر نه دی چې هیڅ نمود نمایش په دې تنظیم کې نه موږ به د هر شاعر د هر ادیب د هر محقق او هر بازو په پښتون کې دی دیغه دیدم دغه مشاهده دغه تجربه دغه سکالرشپ دغه تنظیمی صلاحیتونه به موږ دی ټولنې لپاره د کار لپاره به استعمالو او کوم بچا شخصیت لپاره چرته نه استعمالېږي هغه د دې شخصیت ته او هغه کې سیاسي شخصیت ته موږ به د کوم د پښتون د هر غړي د هر پښتون صلاحیتونه به د تنظیم لپاره استعمالو خو د تنظیم بچا لپاره نه استعمالېږي
دغه یو پښتون ډاکټر صاحب یو پښتنه مزه نن طرح چې اوس په دې وخت کې وکم از کښې بیا تاسو باندې نورم خبرې کوي تاسو وایئ چې دا قانوني ادبي مجلس چې دی دا د چا د پاره ذاتي شخصیت لپاره دا چې کوم په دې پښتو ادب کې د سکول آف تھاټس ګڼل کیږي منل کیږي د دې سره سره سیاسي شاعري ادب ټینډنسي د خلکو خپل ځانګړتیا هم ده او خوښ هم ده یعنی په دې باندې څه بندیزونه به نه وي که د چا ذاتي څه فکر سوچ خو دا تنظیم د ګندې د چا لپاره نه استعمالېږي مطلب به دا دی
څوکورې چې سیاسي فکر خبره ده د سیاسي نظری خبره ده نو هر سړی په خپل سیاسي فکر کې په سیاسي نظری کې آزاد دی زه به دا ووایم ډېره څرګنده به ووایم که څوک ایم پی سره تعلق لري که جماعت اسلامي سره تعلق لري که هغه مسلمي لیگ سره دی هغه جمعیت سره دی هغه د هغې خپل نظریه ده هغه د خپل د هغې ذاتي نظریه ده په هغې کې هغه آزاد دی بیا چې موږ په علمي طور باندې راشو د سکول آف تھاټس چې کوم دی یا به دا مختلف مکاتبې فکر دي نو په دې باندې به موږ سنجیده ناستې کوو په دې باندې به سمپوزیم کېږي په دې باندې به سیمینارونه کېږي یو موضوع به وي په هغې به محققین تیارې کړي په هغې به مقالې پیش کړي په هغې کې خپله نقطه نظر چې کوم دی او د هغې فکر چې کوم دی او د هغې چې کومه ادبي نظریه ده په هغې باندې هغه مقاله پیش کولی شي مضمون لوستلی شي هغه مباحث به موږ په وسیع حدودو کې وکړو پاره کې به بچا باندې بندیز نه وي پاره کې بچا ځکه چې دا مباحث پکې کې نو دا علم او ادب چې کوم دی او مختلف دي چې به سره تړلې څنګه چې دا به زموږ ته راکې کوي پاره کې بچا باندې سپا باندې نه وي
یو مې تاسو ته برازم ځکه چې په دې باندې ډېر خبرې کوو تو لاندې پښتنه ته ډاکټر ګوزار جلالي سړي ته مورزم داغه نووس بیا کدمو وخت د دمیروس ته برا شو بیا نوري خبرین کو غم سردار سزیم را سره دی. نو ډاکټر ګلزار جلالي سړي صاحب ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب چې څه خبرې وکړي په دې هم خبرې کو چې د هزاري د ادب د شاعرۍ رنگ تر ډیره د نورې پښتونخوا نه بدل پاتې شوی دی. ولې د دې تاریخي ادبي جغرافیایي هغه چې کوم دي رښتیا خبره ده چې ډېرو پښتنو ته خدام پتې نه شي بلوچستان کې پښتانه دي. دا خو هزاره خو ټوله په هندکو باندې او هندکو د پښتونخوا ژبه ده، د پښتونخوا سرکاري ژبه ده، قانوني ژبه ده. زه د هغې قدر کوم، که زه د خپلې ژبې قدر کوم نو زه د هغې ژبې دومره هم قدر کوم څومره چې د خپلې ژبې کوم. په دې باندې به خبرې کوو. خو د دې دغز تاسو په خیال باندې ځانګړتیا چې دا د پښتونخوا په کچه باندې جوړ شو، نو کچرې د پښتونخوا په کچه په دې جوړ شو چې دا ټوله د پښتو ویونکي سیمه ده او د پښتنو خاوره ده، نو همدغه خو په بلوچستان کې نیمه آبادی نږدې نیمه آبادی ځکه چې د پاکستان په دې سنسس باندې اعتراضونه ډېر وي، دا کنټروورشل وي، نو سړی پښتانه هم نه مني، سندیان هم نه مني، بلوچان هم نه مني، او دغسې د دغې وړو قومونو خپل خپل هغه وي، یعنی نیوک وي او د هغې خپل دریځ وي په یو هغه باندې، یو ایشو باندې، په مسله باندې. خو ځانګړتیا څه ده ډاکټر ګلزار جلالي سړي صاحب؟
ډېر مننه بارو خان. داسې ده چې مونږ که د ادب تاریخ ته وګورو کنه جی په نړیوال کچ باندې، نو ادب یا په مختلفو دورونو کې تقسیم دی چې مونږ ورته په انګریزی کې پیریډ وایو کنه، یا په تحریکونو کې هغه موجود دی چې موومنټس ورته مونږ وایو لټرری موومنټ، یا دا د صدی په بنیاد باندې دی لکه په لومړی صدی کې څونه ادب چې دی نو هغه تخلیق شوی دی، په دویمه کې، په درېمه کې، بیا په څلورمه کې، څه پنځمه کې، داسې را روانه ده، دا سلسله ده، یوویشتمه پیړۍ یا یوویشتمه صدی روانه ده. نو دغه ادبي تنظیمونه چې دي یا تحریکونه چې دي، دا دغسې تنظیمونه را جوړ شي او د هغې نه بیا تحریکونه جوړ شي، یا هغه په تحریکونو کې بدل شي، او بیا هغوی چې کوم د قام او د وطن کمې کشالي، کمې پیښې، کمې مسالې، نو هغه بیا هغوی د خپل قلم کې راولي. دا یوویشتمه صدی کې چې دی، نو په دې کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده د دې ټولو پښتنو دپاره یا د ټول قامونو دپاره، هغه دا د تحقیق یا د ریسرچ یا نن سبا چې کوم هغه روان دی تحقیق یا حقیقت دی، نو دغه ته رسېدلو دپاره که مونږ د دې قام د سټرکچر یا دا چې کوم ممبرز دي که نه، چې کوم په کیبینټ کې دي یا نور د هغوی تړلي دي دغه سره، نو تقریبا دا ټول د ریسرچ سکالر دي. او مونږ سره نن سبا د ریسرچ خبره ځکه ده چې مونږ به د نورو قامونو جواب کوو چې هغه کومې مسلې دي، نو د هغه مسلو د جواب دپاره چې مونږ سره پروفیسران موجود دي، ډاکټران موجود دي، پوهان موجود دي، نو که تاسو د دې کابینه ته وګورئ د قام او ورسره نور تړلو خلکو ته وګورئ، نو دا ټول یو خدای دی چې ډېر شکر دی چې دا هایلي کوالیفاید خلک دي، یعنی اعلی تعلیم یافته دي. چې تاسو اوس پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب کې دی، په خپله پی ایچ ڈی ډاکټر دی، یا یو محقق دی، شاعر هم دی، نثر هم لیکي، نظم هم لیکي، تاریخ هم لیکي. دا په خپل ځای دغسې ادریس افسر صاحب چې د دې سرپرست دی، او زما خیال دی چې دا د هغه د خیال نتیجه ده دا قام، نو هغه په خپله په تاریخ باندې ژور نظر لري، سیول سرونټ پاتې شوی دی یا بیوروکراسي کې پاتې شوی دی، د دې نه علاوه په انګریزي کې شاعري کوي، په پښتو کې شاعري کوي، په اردو کې شاعري کوي، دغسې په انګریزي کې کتابونه لیکلي، تر دې چې د پښتو دا دود دستور چې دی دا په فرانسوي ژبه کې هم لیکلی دی یو کتاب. نو تاسو کدا منګه کوم دا ورکوټ غونټ کې یو کتاب ته جوړ کړل دا یا یو د منشور یو خلکو ته درسیدل د پاره چې کوم د اویرنس لپاره قانوني ادبي مجلس ته نو دغه هر یو کس چې دی نو هغه خپل خپل زیر اندې خو تکړه سره دی البته دا چې تاسو دا خبره چې دا نور تنظیمونه چې دین دا د دې مقامی رنګ خو قام واحد دا یو داسې تنظیم او دا د وخت ضرورت هم دی چې هغه داسې جوړ شو چې په دې کې د هزارې نمائندګي هم شته دی هغه موږ ته ډېر زیات محترم دي دغسې که موږ د کوهاټ نواخلا تر د ډېر اسمل خان پورې وګورو نو دغه هم پکې موجود دي دغه زمونږ خاقلي داسې تر سواته پورې داسې تر د سوابې پورې او تر د اتکه پورې او بیا څنګه چې اسماعیل ګوهر صاحب وی چیرې دا لمن چې نور هم خوريږي نو د دې د فراختیا د پاره د ټول نه اهم خبره دا ده چې موږ وایو چې دا هغه څنګه چې اسماعیل ګوهر صاحب وی چې کتابونه چاپ کول دي او خپل چنده باندې او ډیر شکر دی چې په دې تنظیم کې چې کم کسان دي نو هغه ته دا لګي لګي پیسې چنده چول یا کنټریبیوشن کوته موږ وایو یا ډونیشن وته وایو اغه دومره ګران خبره بنی بل دا دی چې په دې کې ادریس سر سر چې دی نو اغه ټول عمر لا غي د پښتو ژبې د پاره کار کړی دی او بیلو څه کړی دی بغیر د څه ایوازو یا د نوم نو یا د نمایش کار کړی دی نو بیا اسلام آباد د ټول نقطه خبره چې اسلام آباد منګه کور ک په زاهد صاحب باندې په سردار یوسف صاحب باندې په افکار سے باندھے یا نور دغل تے ډیر مرګری دی نو دغه سی منګوای چې دا غت کې دی نو څنګه کې د نور قانونو غږ دی چې هغه خوريږي چې د پښتنو او د پښتو د غږ هم خور شي او قام کې دی یا قامي د دې مجلس کې دی په دې کې مرسته کوي
د سی بو خو چې دلته به زو خپل یو ورشان دما که تاسو را سره رضاوي نو د دمیو رستو راځو او هم په دې موضوع باندې خبرې کوو ځکه چې دا یو داسې هغه تاسو جوړ کړی دی یو تنظیم چې هغه چې تاسو د لسمن ګوهر څخه ذکر وکړو د هغې د وینا مخه چې دا به نور هم خورېږي او تاسو د دې مقصد همدغه دی چې پښتو خوره شي پښتو ورسېږي د دې سره سره زمون سره په خوا کې د پښتنو په منځ کې به دا ووایو نورې ژبې دي او هغه ژبې د بدبختۍ نه یا د هر څه نه یا د لږکیو هغه قومونو د ویلو نه د هغې نه موږ که وانګیرو نو پښتو بیا په دې منځ کې درنه ژبه ده یعنی غټه ژبه ده درنه به درنې ټولې ژبې دي وبخی زه به خپل دا ټکی واپس واخلم هر مورنۍ ژبه درنه ده خو دا لویه ژبه ده دا د مقامی د ځایي راشه درشه د جون جواک د غم خادۍ د کاروبار د اخستنو د خرڅونو د دې ژبه خو هغه ځای پورې په دې باندې غوښتنې ډېرې دي چې دا د تعلیم ژبه کوي دا مورنۍ ژبه چې دا د سکول ته یوسئ د کالج ته یوسئ د پوهنتون یونیورسټۍ ته یوسئ په څه نه څه کچه په څه نه څه لیول خوشته خو د ټولو پښتنو ته نه رسېږي په پرایویټ سکول کې نشته په هغه کې په دې باندې موږ خبرې ترې کوو خو وړه شانتې دماغ لو ګران اوریدونکو تاسو چرته زه مو را سره اوسئ
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
قدر مون اوردونکو د وړې شاندې ورستو اوس راځو بیا په دغه موضوع خبرې کوو زبا بیا یو ځل ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ته ورشم او سردار دی هم
را سره انتظار کوي ځکه چې مونږ هم اورو ساده دي هم اوري دا سره دی وسی نو ساده سرځه چې کیزو سره مونږ سره پیژنو نو دا نشتا کزو ته تش په سردار په نوم ځکه چې مونږ یو بل ته په دغه نوم وایو نو او درنایو یو بل ته پکار دی خو اسان ځان پکار دی بل ورځ ډاکټر وقار نشا صاحب مونږ سره مېلمو نو دا خبره ما زين ته پریوت چې رښتیا خبره ده مونږ پښتانه په جوړ تازه کې ډیر زیات ټایم تیر وو او دنیا اسان کار کوي چې بس د کار خبرې به کوو نو او به خی کچري اوس زمونږ هم دا د غور سره بدلیږي دا طرز انداز سره بدلیږي نو دا به مونږ ته وخت راکړي چې نور هغه باندې خبرې وکړو ښه اوس ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډاکټر ګلزار جلال سړي صاحب هم خبرې وکړې تاسو هم وکړې سردار سردار سیسی نو خبرې واورو خو خبره دا ده چې دا دومره ډېر تنظیمونه وو شته نورم جوړیږي نو کچره دا قامی هغه دا ادبی مجلس ته دا به تر کوټی دا به یا دې ډیورن د کرخه اخوا دې سره په رابطو کې په یووالي کې په تنظیم کې دا به هم څه ونډه ولري یا به دا ډېره به دا خپل غیږ خوره کې چې دغلته هم ځکه چې پېښور پښتونخوا د پښتو د پښتنو د پښتو ادب تر ټولو یو د سی په مرکز دا نه وای چې ګنده په افغانستان کې نشته چې دا نه وای چې په کوټه کې نشته خو دا خو تقسیم دی د پښتانه د افغانان خو بیا هم په خور په کلیر مرکزی حیثیت لري نو اسمه ګور سه دا نور خبر وتا ستو پرې به
هر څه تاسو چې کوم خبر وکړه په هغه منظرنامه کې به زه خبره کوم چې مونږ د دې نومې خې د قام ادبی مجلس نو دا یوازې پښتونخوا پورې دی نه چې کم زه پښتون کام پروت دی نو دا د هغه ټولو نماینده او ترجمان تنظیم وي خو په تنظیمي لحاظ یا د کار په لحاظ یا د عملي کار په لحاظ ک ابتدا کې مونږ په خاور کوټا کراچۍ او بیا ورته افغانستان کې دمر مونږ او وڅی جغرافي کې دغه داوه کوچی رمو به کار کونو په ابتدا کې به دا مونږ ډیره ګرانه نو فلحال مونږ دا چې کوچی مونږ په پښتونخوا کې په سره سره اسلام آباد په دې کې به مونږ زیات کار کوو خو کوټا او کراچۍ چونکی هلته هم پښتانه دي پښتانه اوسېږي نو هلته مونږ دوه نمایندګان اخیستي نو سره د فلحال به مونږ دلته کار کوو کو د افغانستان ادیب شاعر اغي سره نمائندګي اغي سره مشورې د بشوروي چې کله زمونږه تنظیمي جوړښت کم دی دا مونږه اجازه راکوي کله زمونږه وسایل اجازه راکوي نو بیا به د افغانستان ادیبانو سره به چې مونږه کمې رابطې کوو نو هغه به په دې سره مانیږي چې ځکه چې پښتو خو یو ده پښتانه خو یو دي کوم خو یو دي افغانستان ځان له بل ملک ته پاکستان بل ملک ته نه دی یو ملک تنظیم په بل ملک کې ځي نو څنګه به شي څنګه به کار کوي او کدا غزي ادیبان دلته موسه کې راځي نو بنیادی خبره ده چې یو سیمینار به یو کانفرنس به پاری کې به دی یو وفد راځي یو ډیلیګیشن به راځي دغه مبصرین به راځي پاری کې به په یو موضوع باندې خبرې کوي شرکت پتی نو په دې حد پورې مونه افغانستان سری خپل ادبی علمی ادبی او ثقافتي رابطي کړي هغه به ډیر زر به مونږه قائمو خو فلحال زمونږ ټوله توجه چي ده هغه د دې تنظیمي جوړښت ده او دلته کې خپل کار لپاره ده نو ان شاء الله راتلونکي وختونو کې به مونږ خدا دې وګورو چې زمونږ ځنی پښتانه کړي چې ډیر خپل قوم سره دلچسپي ساتي خپل کام سره خپل جیب سره ثقافت سره خپل صلاحیتونه ورته راکړي پیسې ورته راکړي په امریکا کې دي په کینیډا کې دي په سعودي کې دي په استرالیا کې دي نورو ورو به زمونږ هغه ټول سره به دا رابطه کوو او هغه نه به مونږه اخلاقي مرسته او مددي مرسته او مالي مرسته به مونږ اخلو نو دا کام چې دی نو دا به مونږ خپلو په خپلو باندې به ودرو یو خبره تاسو کوله چې په هر کلی کې تنظیمونه دي دا مونږ تسلیمو چې پښتو ژبه پښتو ادب چې کوم دی دا کلی په کلی چې کوم تنظیمونه دي شاعران دي ادیبان دي دې ژوندې ساتلې دي مونږ د ټولو تنظیمونو سره مونږ ټول تنظیمونو سره رابطه کوو پر رابطه کیو په ضلع کې یو یو رابطه کار دی هغه بدل ته رابطه کوي مونږ ډېر زر هم داسې کوو او کوشش دی چې مونږ ډېر زر داسې وکړو چې زموږ یو درې میاشتیزه که زیاته نه وي میاشتنې نه وي یو درې میاشتیزه داسې خبرنامه وځي چې په هرې ضلع کې چې څومره ادبي سرګرمۍ وشي د ژبې د ادب د ثقافت نو د هغې هغه رپورټ چې کوم دی د ټولو ضلعو د ټولې پښتونخوا د ادبي تنظیمونو چې کومې سرګرمۍ وشوي نو د هغې مونږ یو رپورټ یا خبرنامه چې کومه ده هغه تصویرونو سرې هر دوه درې میاشتې پس چاپ کړو چې مونږ پوره پښتونخوا کې د یو بل سرې مونږ زمونږ راته هم وشي او مونږ د یو بل سرګرمونه خبر هم شو
سردار یوسف صاحب ته ورشم ځکه تاسو وایئ چې د میډیا اډوایزر نو د میډیا اډوایزر چې کله میډیا ته سوال کوي سردار یوسف صاحب تاسو داسې سنټرلایز مرکزي سیستم ورته نظام ورته جوړ کړی دی چې دا څومره حالې ځلې دي دا تاسو چې څو کوي د دې لکه یو مرکز ته راځي او تاسو ته به یعنی خب اسانتیا وي تاسو د میډیا سره په هر یو مسله باندې خبرې کوئ نو یعنی تاسو ته به دغه ډیټا وي که دغه معلومات وي که دغه هر څه چې وي چې هغه تاسو ګڼئ ضروري دي میډیا ته راشي د میډیا سره سره میډیا کې خپل هم د پښتو ژبې ادیبان شاعران لیکوالان داشته په سنسه شکل کې شته ډیر نشته لکشته ډیرشته کوم ځای ډیر دی دغه به هم یو هغه دی خو سره نه کته سره ته دا وایي چې دغه نه مطمئن دی چې تاسو ته او په وخت دومره معلومات یو کچري میډیا تصور کول وی میډیا تاسو خودل وی نفتان سے پلاس کی بدوم رسوی چھ آو یو مرکزی نقطہ پوائنٹ دغه د کمپیوٹر دلاره دے دغه د بل دفتر مرکزی دفتر دلاره دے دغه ریسورسز دغه وسایل لری
دیر زیات مننه محترم باروس خان سے زمانہ مخ کی مشران او چیئرمین سے وہ پروفیسر گلزار جلال سے غیر پر تفصیل سے خبر ہو کا زه خپل خوشبختی غواړم چې د یو دومره وی تنظیم او ډیر اهم تنظیم دا غوړې غوړي ما او هغه قیمت د خدمت مکمل راځي کی نو هغه کې کوم سوال چې تاسو پورته کوئ دا داسې ده چې د دې مونږ یو کو د کام په نوم باندې مونږ خپل پیجم جوړ کړی د سوشل میډیا لپاره چې پاره کې مونږ ټول ملګری را مشران ترابطه کې په واتس اپ ګروپ باندې دا غین علاوه چې څومره هم او خو ان شاء الله سٹارټ دې مونږه هلبرداري تقریبا شویلې په خبر کې راغینې په پرېس کانفرنس تلته کې شوی او دا رورو چې د کرونا د همتلې حل زر اوار کې نور پسې ډېر زر به کام چې کم دی نو خپل سٹارټ اپ لی او خپل بلکې سٹارټ یې غوښته نو حال زلې په باقاعده توګه به شروع کیږي چې څنګه راغې په منشور کې لیک دی یا پاغه باندې د مشرانو خواري کړی دا درې څلور کال د ابلیس سر ته وو ډاکټر اسماعیل جوهر ته وو ورسره د نور مشرانو دې مختلف ځایونو ته پیلي دا ملګرو سره مشران سره غونډې کړې دي او بیا دې خبرې زه غواړم چې د غونډو نه علاوه یو یو ملګری سره دې په ټلیفون خبرې ما سره بل سره بل سره کنه نو ډېر زیات خواري کړې ډېر زیات مهنت کړې او کزو دا وایم دا ډېر زیات د خوشاله خبره ده چې څومره هم په پښتونخوا کې ادبي تنظیمونه دي یا څومره هم د لوی کچه لیکوال دی یا د ځوان کول لیکوال دی نو هغه ټول چې کوم دی نو په اعتماد کې راستی شي دی او ریته وخت په وخت مشورې شي دی او دا څه وګڼو چې ګینی دغه ټول شاعران چې کوم دی پښتو ژبه هغه په کام کې شامل دي ځکه چې کام د یو ډیر لوی مقصد لپاره جوړ کړی شوی دی او ډیر خواري کې شوی دا او هغه د کابینې نه له په دې کې بیا شوبجات جوړ کړی شوی دی سنور شوبې په دې کې جوړې شوې دي د ادب او ثقافت د لپاره پکې جدا شوبه جوړه شوې ده چې دا غي ډېر نامتو مشران نور لمین یوسف زیسته ډاکټر انیب خلیل صاحب اقبال حسین افکار صاحب دا دغه شوبې مشران دي د ادب او ثقافت په والي سره چې څومره هم خدمت می څومره هم کار کولی نو هغه به دغه مشران تجاویز ورکوي او دغه به یو میټینګ به راغواړي او هغه به مخپړوان دي. دغه په تعلیم او تحقیق په حوالې سره په شعبه کې ډاکټر عبدالله جان عبید صاحب دی، سید الامین احسان خیشتی صاحب دی، نگت سیما کاکا خیل بیبی ده. د صحافت شعبه کې چې کوم دی نو ډېر لوی نمونه روحان یوسفزی صاحب، ډاکټر گلزار جلال صاحب او ساجد ټکر صاحب، او د دلی امورو چې کومه شعبه ده نو په هغې کې ډاکټر خلیل رحمان خلیل صاحب دی، ډاکټر جان عالم صاحب دی او ډاکټر بنارس خټک صاحب دی. دغسې بیا زمونږ شپږ دېرش کوم دی نو د ضلعو رابطه کار دي، شپږ دېرش د هغې شمېر دی. د هغې نه علاوه چې کومه د مشورې کونسل دی نو په هغې کې ډېر د لوی کچ شاعران، هنرمندان او ډېر لوی لوی سټې په هغې کې شامل دي، او هغه شپاړس دغه مشران د هغې شمېر دی. دغسې مجلس عامله ده او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دغه د کبنټ دغه ممبران دي. نو دا شکر دی ډېر زیات سنجیده او ډېر زیات د دې چې کوم کیریر دی، لکه دوی ډېر زیات پښتو ادب کې دا وتلي نمونه، لکه زمونږ چیرمن صاحب جو اسماعیل جوهر صاحب چې ورته د ازارې د ادب بابا خطاب ورکړی شوی دی، د هایکو د بابا سره سره. د هغې نه علاوه چې کوم وایس چیرمینان دي نو پروفیسر سیرمنګل صاحب هم یو ډېر لوی ښکار نوم دی. دغسې اسینه ګل بیبي ته خو د پاکستان او افغانستان حکومتونو صدارتي ایوارډونه ورکړي دي، او دغه نور زمونږ پروفیسران صاحبان مشران او ځوان سکالران پکې شامل دي. نو امید دی انشاءالله چې دغه کار به مخپلوان دي او ډېر په منفرد انداز سره او ډېر په ښه انداز سره، څنګه چې د مشرانو ذکر وکړو او د میډیا په حوالې سره زموږ دغه واټسایپ ګروپ دی، هغې کې مونږ ټول په رابطه کې یو. دغه یو موجوده خو مونږ سوشل میډیا یو پیج جوړ کړی دی او وخت سره سره چې څومره مخپلوان دي ځو نو دیله به انشاءالله چې نور به هم په دې کې جدت راولو چې هغه مونږ د کام څومره هلې ځلې دي چې هغه وخت په وخت ټول کام ته څرګندي.
اوس په ورشو زه ستاسو د خبرونه هغه اخلم، یو اثر ته اخلم، او هغه بیا دا چې تاسو د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ذکر وکړو. ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ته به یو خبر بل هم کېږدو چې په هزاره کې د پښتو د پښتنو د دې حالت او د هغې د شتون نه ډېر پښتانه رښتیا خبره هم دغه ده چې ځکه نه وو خبر، نه دي خبر چې دا په ایډمنسټریټیو هغه باندې سیټ اپ باندې یا ډیویژن باندې، یعنی په انتظامی هغه باندې لکه ترس باندې به ووایو، دا د نورې پښتونخوا نه د تیر پخوا نه به دا ووایو. ځکه چې تاسو به د پښتو تاریخ هم لیکئ، د پښتنو تاریخ هم لیکئ، د ژبې ویونکي به د هغوی ذکر به هم کوئ. نو تر ډېره حده خو به دا وه چې یو خوا اباسین هزاره د پښتونخوا نه بېله کړي، او بیا دا چې په هزاره کې څومره ډېره لویه آبادي ده پښتنو، او هزاره د پښتونخوا برخه ده جغرافیایي طور هم ده او په انتظامي طور هم ده. هغه هم خو رابو چې اوس یو بل رنګ ته دغه د شعر او ادب او د لیکنو دغه ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د هزارې په شاعرۍ کې تر ډېره چې ما خو ډېر څه لوستي نه دي، نو زه خامخا ولې به دا دعوه وکړم، خو هلته کې د ګل، هلته کې د بوټي، هلته کې د اوبو، هلته کې د شونډو، د زلفو، د رومان شاعري ښه ډېره زیاته ما چې څونه لیدلې ده. تاسو ګڼئ چې دغه شاعري پوره ده او که نه؟ دا د دې وجه وه چې یا وجه ده چې د دې نور سیاست نه، د پښتنو د دې جغرافیایي سیاست نه، د هغې د اقتصاد نه، د هغې د نورو رابطو نه راشه درشه نه خلک یعنی کم برخور وو. د هغې وجه ده ځکه چې په دې نورو پښتونخوا کې د شاعرۍ رنګ چې دی ډاکټر صاحب هغه ډېر سیاسي دی، او په هزاره کې داسې دا زما پوښتنه ده، دا زما نیوکه نه ده، ځکه چې ما بنی ویلی زبنم په خو زما زهت د پرسنل چې تاسو ته پوهې کوي او کنه تاسو غنی چې او اوس ته وخت سره د یو کېدو سره د یو بل سره د کېدو سره دغه ارس چې کوم دی دا سره شریکی دا سره بدلی
د روز خان صاحب تاسو چې کومه د هزارې په حواله خبرو وکړه نو څنګه چې تاسو وایئ چې د پښتونخوا یوه برخه ده په جغرافیایي طور باندې په انتظامي طور باندې هزاره چې دی دا یو ډویین دی نو اوس پکې بلله سره ضلع جوړې شوي دي او اباسین خبره تاسو وکړه نو او اباسین چې کوم دی نو په دې دغه اټک پول چې و نو مونږ په دغه تک کو نو مونږ چې هزارې نه یعنی پښتونخوا نه پېښور ته راځو پښتونخوا نه چې د پښتونخوا مرکز ته مونږ راځو نو څو اتیا کیلومتره لار به مونږ په پنجاب وهله نو مونږ خپل ثقافتي مرکز نه خپل لسانی مرکز نه یو خواته لري ډډې ته پراتو او دلته پښتنو خپل جبه خپل ادب او خپل ثقافت په هر طور کې ژوندۍ ساتلې ده مونږ چې ګورو نو حسین ملک پوری مونږ سکه زمونږ کلاسیکی شاعر دی د هزارې حسین ملک پوری چې دا په عمر کې په عہد کې د رحمان بابا نه لګ مخ ته تیر شوی دی د دې کلام چې کوم دی په کال 1955 سم کې همیش خلیل سید مرتضی کړ دی دیوانی حسین ملک پوری نو پاره کې څه غزلې کمې وي څه هغه بیا همیش خلیل بیا دوباره چاپ لري څه په هغه باندې دا تحفظات دي چې یو په ګړی کپور کې سید حسین بابا د نزنی کسانو په دې غلط فهمي کې وي چې حسین ملک پوری او سید حسین یو شاعر دی نو چې نن دا دل دی نو خیر په دې زما تاکي کوم روان دی او د همیش خلیل اجازه سره دیوانی حسین دغه کمپوزینګ شروع دی زه دوباره مرتب کوم نو دا هغه وخت نه په هزاره کې د پښتو شاعر او ادیب موجود دی بیا د شاعرۍ خبره چې د سیاسي رنګ چې تاسو وی نو سینه چې په نورې پښتونخوا کې په مختلفو ادوارو کې شاعر خپل سیاسي فکر چې دی هغه په شاعرۍ کې سرګن کړ دی نو دغه چې د هزارې شاعرون سرګن کړ دی لکه کله چې د انګریز خلاف پښتانه جنګېدل او زه په زبا د نخته کې دی او جنگونه مکه دل چې پاره کې د امبیلا جنگ ډیر مشهور دی نو په دغه جنگونو د هزارې شاعرانو چې کمی چاربې ته ویل دي هغه ډاکټر پروفیسور ډاکټر جیم ډارمیسټیټر چې د فرانسې او محقق او دلته راغلو تحقیق کړو او خپل کتاب په 1800 او شپه د پیاین کې د فراس له چاپ کړ دی د پښتونخوا د شعر او هار د پښتونخوا د شعر هار او بهار نو دا په 1800 د پیاین کې چې چاپ کړ دی نو فیمونو ګورو نو د انګريز خلاف چې په دغه د پښتونخوا د شعر او هار او بهار کې کمی چاربی کې دي د انګريز خلاف او د پښتنو په حق کې او خصوصا د پښتنو چې کم مشرو په امبیلا کې چې د انګريز خلاف جنگیدو حجی عبدالغفور دغه په حمایت کې د هزارې د لسو شاعرانو چاربیتی چې کوم دي هغه په دې هارو بهار کې موجود دي نو دا واضح سیاسي رنګ چې د دې شاعر چې دی د خپل جیب سره خپل خپلواکۍ سره خپل دین سره خپل ثقافت سره یې مینه وا او هغه د انګريز خلاف چې کوم مشران جنگیدل نو دا شاعران چې کوم په دې کې ځنې داسې شاعرانو دي چې هغه دلته نه باقاعده دی اجی عبدالغفور په وینا باندې املا ته تل دي او د انګريز خلاف شاعران جنگیدل دي
تاسو خپل خبرې یې راوې مو
جی جی
حاجی عبدالغفور د ازاری مقامی څوک دی نه چی عبدالغفور د باچا سی پلا سیدو بابا ها او بخې ما غږ درځي ماته ستاسو غږ ناراضي نو مونږ کولای شو چې دلته وړه شند مو اخلو او د مې ورسره راشو دغه پښتنه مرته زمخ تکې مو دې د خپل خبره په مخ کې بوزي درنو زمکو تاسو چې ته زمو را سره اوسئ
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده
او قدرمنو اوردونکو د مين ورستو ما پښتنه کوله چې د ډاکټر اسماعیل ګوهر سیمنا همدغه پښتنه وکم چې دوی کوم ذکر وکړو چې نو ماته پښتنه کوله چې همدار نو اغیراته نور وضاحت کوي ډاکټر صاحب یو ځل بیا را تستړي مو شي وایم او ډاکټر صاحب دغه خبره دغه پښتنه که تاسو ورېدلې نو جواب راته وایي
بیروز خان صاحب دا دی انگریزو خلاف خو زی پا زی پا ہزارا کی اوم او پا سیاد کی اوم او پا نوخار کی اوم او دا سکانو انگریزانو خلاف دا جنگولی شوی دی خو پا دی که دا چملی او دا امدیلی دو جنگولی چی دی دا مشهورو چی دی آر وقت پختنو مشر چی کمو آجی عبدالغفورو خو دا دا سواد تا باچا پلار چی کمو امی عبدالغفورو دا آغانو دا اجی عبدالغفور اغینا دل شخصیت تے او دے دے ہزاری امنو او دے دا انگریز خلاف جنگ پارا دا ہزاری پختنو تو ہم ویلو او دے دے ہزاری چی کما گوجر قبیل دا حغیت ام ویلو چی تاسو خطل لخکر راو لے گئے دکا چی اجی عبدالغفور خو پختو پختو ویلا خو دے پا قومیت مانے گوجرو چمبیلے تا او یا امبیلا تا غزال پارا تلو چکم شاعران دا ہزارے نا دیا مرست تلو واقعی بیا چار بیتی ویلی او چکم شاعران نو تلی پازارا کے ناس دو ملو خواجی عبدالغفور دا ہزارے نو خواجی ہزارے نو لخکر را گوختے وی نو استاسو بنیادی سوال دا چی را ہزارا کے شاعرہ چی دا شاعری چی دا پاگے کے سیاسی را گشتا کنا ما تاسو دا دا سرگندل گوختل دا حق وقتنا دا انگریز دا وقتنا دا انگریز خلاف او خل دا پختون قوم او د جبه او د خپل د ثقافت او د خپلوانی خپلواکۍ لپاره چاربیت ویلې شوې دي خو دا یو سیاسي رنګ په دغه ځای کې شاعرۍ کې موجود او تر ننه موجود دی نو په دې حواله چې جمالیات یا رومانیت یا کوم پرست شاعری ده یا انقلابي شاعری ده نو هغه چې څنګه نور په پښتونخوا کې ده نو دغه څه هزاره کې ده ځکه چې هزاره کې به اولسي شاعران به وو تنظیم تربیت ہر قسم شاعری کی کم ادا آگے ہر قسم فکر جماعت شاعری کے نہ دے بلکہ اس عمر کے ڈیر شاعران پر کے ڈیر انقلابی شاعری کی اور ڈیر قوم پرست شاعری کی نو عام چھ سینہ د پختونخوا دا شاعران چ تاسو وے چھ پ عام پختونخوا کی قوم پرست او سیاسی او انقلابی شاعری چ دا دای غالب عنصر دے نو دغه سے دا غالب عنصر چ دے د ہزاری پ شاعری کی عمر دے دا ہزاری پ شاعری کی عمر دے زیات توجہ چ دا شاعر چ کما دا اغه خپل ٹولنے تا دا اگر خپل معاشرے تدا تو معاشرے کی چکم یو طبقاتی نظام دے دیتا دا او چکم غربت تے او د تعلیم کا می دے او د انصاف مسلی دی او نور متکلم معاشرتی مسلی دی زمین شاعری کی دا اگر جمال او رومان سر سر معاشرتی او سیاسی او انقلابی شاعری کی دا اگر پا ازارے کی اون زیادت برخ دے دغه شاعری شاعری دا ڈاکٹر صاحب زمین ہزار جی
تسوی
او ما دا یو خبره کول غوښتل چې زمونږ په زړو تاریخونو کې په زړو کتابونو کې د هزارې نه زیات پکلی ذکر دی او د پکل ذکر دی یا د پکلی ذکر دی نو دغه زړه پکلی چې وه دا موجوده هزاره ده اصل کې په یو وخت کې پکلی چې کومه وه د دې حدودو په کشمیر کې تر بارمولې پورې خوارو نو سوات نه بیا کشمیر پورې دا مسکی چې علاقه وه د سوات نه نورخاته طرف ته کشمیر پورې بارمولې پورې او برنا په شمال کې د ګلګیت تر حدودو پورې او په ټکسلی پورې دغه چې کوم نن هزاره دا په یو وخت کې په پکلې یاد ده نه ځکه چې سلطاني فکل چې کوم نو هغه چې پښتنو نو هغه دا په دې معنی هغه لخر کړی کړی و او دغه د هغه سیمه وا او دغه تر پښتانه آباد او بیا دلته د ترکانو حکومت شو او بیا په اجتماعی نمانی پسواتو مانی آدی گی پدی کی گڑے کبیلی دی پدی کی آو پدی کی لغمانی دی او پدی کی دیشان دی او پدی کی دودال دی چھ سمر کبیلی دی سمر نمونے دی خوب اجتماعی طور مانی دا پا سواتو یادیږي نو پکلای چې کومه ده د سیمې یو زور نوم او بیا رښتیا چې کومه وا په انتظامی تور باندې د 1000 د وین وی د 2000 شو نو پکلای بیا خاص ته پښتنو سیمه ده تو 1000 چې کومه ده د دې کې درې جی بي ویل کېږي غالب جی به چې کومه ده آبادی چې کومه ده لوی جی به چې کومه ده پښتو ده او په دویم نمبر باندې بیا هینکو په دریم نمبر باندې بیا ګوجری ده په څلورم نمبر باندې پاکستان ضلع کې کوستانی ده خو پښتانه پکې دا لوی قوم په حیثیت باندې آباد دي زیاته برخه پښتو ویل کېږي زیات پکې پښتو تنظیمونه دي زیات پکې پښتو ادب دی او د دې ځای پښتانه چې دي خپلې ژبې دپاره خپل ادب او ثقافت دپاره څنګه چې نورې پښتونخوا کې هغې ډېرې تلوسې سره ډېرې مینې سره کار کوي نو دلته هم پښتانه ډېرې مینې سره لګیا دي او کار کوي.
ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دلته کې لکه کومون د بټګرام د بټګرام بټګرام پښتانه بټګرام وي بلکې بلکې دې شي بټګرام وي په ویلو کې او پټ خېله ده موږ سره ډېر نومونه دي دغه خو به تاریخي هغه وي خپل خپل ځکه چې د سنسکرت نه راواله د خروشتي پورې د دیوناګري پورې په دې ټولو ژبو کې پښتنو په اړه باندې لیکل هم شوي دي د دوی پېژندل هم شوي ده او د دې لهجې به هم دغه شوي خو خبره هم دغه ده چې پښتو یو خپل رنګ لري او ټیکټه اثر هر جبا د بلین اخلي په خپل رنگ نه بدلوي نو پښتو خو رنگ نه بدلوي اکسنس چې کوم دي زموږ ته دا وایو هغه لهجې وته وایو هغه بیلې دي او په هر قبیله کې بیل ده بلکې په پښتنو کې خو ما خو په لوکوال کې د شي مو د دې شهر لس میلا پس دغه لهجه پکې بدلیږي نو لسمی لپس په پښتنو کې چې زی رښتیا خبره وي کېدای شي او بل ټکي وي بل وي دغه تاسو ډیر لوی کارته املا تړلې ده په دې کې خو به ډیر څه راځي املا به پکې راځي ټکي به پکې راځي خو ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه کوم هغه دا کوم چې د پېښور املا او د کوټ املا دا افغانستان ته ولانه دا افغانستان خو خپل یو تر ساتلې خو باړه غلې چې کوم دا اغه ته مونږ یو معیار وایو ډاکټر ګلزار دلال سفی هم را سره دا خوشبختۍ نه د اتفاق نه ملګری دې ځکه چې دې پاغه ونده کې وو چې دا ټول پر رضا شول چې د پېښور په املا کې په پښتو کې تسهیل نشته دې د یاګانو پینځو په ځای باندې شپږ یاګانې وي نو الکی نو خ او بیا املا ټوله عربي ده نو یو ټکی په دې باندې چې دا کوم اعتراض دی اوږده یې پرته یې صحیح ده راته سم د دې لاجیک څه کېدی شي دا ضد دی او که نه دا واقعي دی او د عربي املا نو ټکی ټول د عربي دی وخت نه غواړم دا پوښتنه زه کوم چې په دې باندې لوی دغه روان دی بحث ښه
بیروز خان صاحب داسې ده چې زمونږ په مونږ بداو چې عربی سره زمونږ املا چې کومه ده زمونږ اته ویشت توري چې کوم دي یا حروف ته حج چې دي اته ویشت هغه عربی سره یو شان دي څلور چې کوم دي هغه زمونږ فارسی سره یو شان دي درې چې دي هغه زمونږ سنسکرت او هندي ډال او ری یو شان دي مونږ عربی نه فارسی نه او د سنسکرت یا د هندي نه مونږ د توري غوښتې دي او موږ خپل پښتو یې نه جوړه کړه بیا په بارګلې کې په یو په کال مې وکړي سیمینار شو سمپوزی شو او شو نو په هغه کې د یګانې 15 شوې نور چې په هغه کې کمی څه فیصلې شوې هغه ټیک دي نو د 15 یګانو مسله چې کومه ده د ډېر تېچې ده عموما دا څه کیږي چې املا د رایټ کول نه مخکې هغه د تجربې په تور باندې لکه په ځنه کسانو ته ځنه ادارو ته ځنه کاتبانو ته باور کړی چې اوس ته کمپیوټر زمانہ ده نو هغه ول په تجرباتي تور باندې او کتل شي چې په دې کې څه مسایل دي چې دا حل کړی شي نو د باړه غلې مد املا چې کوم ده هغه متفق مونږ منو مونږ احترام کوو خو متفق په دې نه ده چې هغه په تجرباتي تور باندې هغه ول په هغه کې تجربه ونشته 15 یاګانې کړی نو پینځه یاګانې چې کومې دي نو پاره کې وی تانیسی یی چې کما دا او فعلی یی چې کما دا فعل سره به همزه پیاچه او تانیسی یی سره به کته کښه چي نو موږ چې څو وخت دې پښتو دې به تدریس کوو په پرایمری کې چې چاته پښتو لولو آیا ماشوم ته به موږ دا وو چې دا تانیسی یی دا نو هغه ته به خو چې تانیس ته وي لکه مذکر مؤنث پورته خو اول به ورته تذکر تانیس خو او موږ چې ورته دا فعلی یی دا نو هغه ته به اول آیا موږ په پرایمری کې به اسم او فعل به خو دا خو د مدل او د حل کلاسونو خبرې دي بل د ګرامر په بنیاد باندې د دنیا د یوې ژبې انده چې کومه ده د ګرامر په بنیاد باندې نه مرتب کیږي دی دا یګانې د ګرامر په بنیاد مرتب کړي په دې پنځو یګانو کې مساله ده دا دوه یګانې د نه ختمول غواړي دې چې صرف د موسه کې یو اوله غونډه یو یو پرته یو نو اوس په کې یو مخصوص یی چې دا نو پر د لسانیاتو په اصول باندې هغه یو بل اواز دی هغه نه یو یی په کار ده یو اضافه په کار ده دوی نه دی په کار نو په دې باندې اوس ناشته په کار دی په دې باندې باس په کار دی زمونږ د کام ډیر په ترجیح دا
چې موږ په امنا باندې او ډاکټر
صاحب تاسو وایئ چې په دې ناشته په کار دی په دې باندې
کار په کار دی په دې باس په کار دی دغه سي د ډاکټر نصلا جان وزیر سره مې خبرې کړي نو هغه هم دا وی چې یو هڅه کو کله چې حالات برابر شو وسایل برابر شو یو داسې غونډه وکړو یو سیمینار وکړو چې هغه ته به هغه کو نه پریږدو دغه غونډه ته چې هغه دا پریږدو وکړي نو ډاکټر صاحب دا هم کولای شو چې مونږ یو بل غونډه ته د خپل ناس ته پریږدو په دې باندې خبرې ذکر کېدای شي چې دا خو تاسو چې کومه حصه شروع کړې دا خو د پښتو ژبې لپاره ده نو زما خیال دی چې دلته به ختم کړو که امکان ولرو را روانه ونه مونږ وخت برابرولی شو په دې به بیا خبرې وکړو ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر ګلزار جلال صاحب تاسو مننه ډېره زیاته مننه او سرداري صاحب ساسو ډیره ځات مزه که زمونږ د خوروانی وخت ختم شو وخت نه لرو نو نه هیدرا تا وای چې بس ته بلته به کو اوم د قوس زمانم ډاکټر صاحب خریدو کی را روان ونه پی بیا به سکو زګی د زمونږ جبه ده مور نه جبه ده او په دې باندې خډیر کار پکاره تاسو خورتم لا تړلې ده مونږ به کوشش کوو چې لکه دیو ډاکخانی غونډې دیو پوسټ افیس غونډې ستاسو خاتونه ستاسو ویني مونږ خپل اوریدونکو ته او ممکن وی بیا لیدونکو ته هم ورولې ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب اسماعیل ګوهر صاحب
ډیره مننه ډیره مننه ستاسو ډیره مننه
ډاکټر ګلزار جلال سلزی صاحب او سردار سلزی صاحب او ګران اوریدونکو ستاسو هم ډیره زیاته مننه څوک که وختل مو مخبل هم ته شپاتې شو تنده می پاتې شو پری باندې نور باس کړې او به کوپی ته دی وخت راکی ژوند راکی په مونږ د خپل شي بیره پر لګیو ډیر زیاته مننه کوم زه او زما همکارا ناهید سحر تاسو نه یاد وړو ته خدای په امان په مخه مخه